اوریدونکو السلام علیکم، د ازاري رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د بریتانیا د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري د افغانانو د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته څرګنده شوه چې د یوې پټې طرحې له مخې زرګونه افغانان بریتانیا ته انتقال شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي په دغو معلوماتو کې چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې په تیروتنه د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري پر فیسبوک خپاره شوي وو د شاوخوا 9000 افغانانو نومونه او معلومات شامل وو. دا هغه کسان وو چې غوښتنه یې کړې وه چې بریتانیا ته انتقال شي. دا پیښه یوازې شپږ میاشتې وروسته له هغه وشوه چې طالبانو کابل ونیو. د بریتانیا مخکینی حکومت په 2023 کال کې د دغو معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شو چې نه میاشتې وروسته د افغانانو د بیا میشتېدو لپاره یوه طرحه جوړه کړه چې له مخې 4500 افغانان بریتانیا ته انتقال شول. خو دغو افغانانو ته پرون سه شنبه د معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر ورکړل شوی و. د بریتانیا دفاع وزیر جان هیلی د معلوماتو د افشا کېدو له کبله بخښنه غوښتې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې هغو کسانو ته چې شخصي معلومات افشا شوي د احتیاطي تدابیرو ویل شوي وو. رویټرز د بریتانیایي چارواکو په حواله لیکلي شایي طالبان د دغو معلوماتو له خپرېدو خبر نه وو، خو دا تاییدول هم ستونزمن دي چې اغېزمن کسان به د معلوماتو د افشا کېدو له کبله له جدي خطر سره مخامخ شوي وي او که نه وي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لار نن چهارشنبه د باروړونکو موټرو پر مخ له اوږ ځنډ وروسته خلاصه شوې ده. دغو رسنیو د طالبانو د سرحدي ځواکونو د ویندوی عابدالله فاروقي په قول ویلي غلام خان لار د 15 ورځو لپاره پرانستل شوې ده. فاروقي په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې دا لار د لنډ وخت لپاره پرانستل شوې ده. د غلام خان بندر لار دوی اونۍ وړاندې د پاکستان لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوی و. د پاکستان لوري د هوایی خوندیتوب د معیارونو له لوري دو وروسته د بریتانیا چارواکو خپل هیواد د پاکستان پر الوتنو څو کلن بندیز پای ته ورسوه. لندن دا بندیزونه په 2000 کال کې د پاکستانی پیلوټانو د جواز په ازموینو کې د درغلي او د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت د یوې الوتکې د لوېدو له کبله چې ونیوي کسان پکې مړه شول لګولی وو. تر دې وړاندې د اروپایي ټولنې د هوایي چلند ادارې هم دا بندیز لري کړی وو او د اسلام آباد او اروپایي هیوادونو ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شوې وې. په اسلام آباد کې د بریتانیا سفیر ویلي د دې هیواد د هوایي خوندیتوب کمیټې او د پاکستان د هوایي چلند ادارې ترمنځ له پراخی همکاری وروسته محدودیتونه لري شوي، خو هوایی شرکتونه باید بریتانیا ته د الوتنو لپاره د جواز غوښتنه وکړي. د پاکستان دفاع وزیر دا اقدام یو مثبت ګام بللی دی. او د سوریې په سویدا ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته بیا پیل شوې ده. د روسي وسلوالو او حکومتي ځواکونو دا نښته نن سهار د سوریې په جنوبي ولایت سویدا کې داسې مهال پیلېږي چې د روسي او بدوي ډلو ترمنځ د فرقې زیشخړې د پای ته رسیدو په مخه څو ساعته مخکې اوربند شوی وو. د سویدا په دوروزي میشته سیمه کې تاوتریخوالی دا څرګندوي چې په سوریه کې میشته لږه کې د واکمن اسلامي حکومت په وړاندې بی باور دي. سوری ځواکونه د دوشنبه په ورځ د دروزی او بدوي وسلوالو ترمنځ د نشټې د کنټرول لپاره سویدا ولایت تللی وو، خو دغه ځواکونه اوس مهال له دروزی وسلوالو سره په نشټه اوښتي دي. اسرائیلي ځواکونه د دروزی وسلوالو په ملاتړ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو بمباري کړې وه. د دروزی لژکی چې د توحیدی مذهب چې په یو لسمه پیړۍ کې رامنځته شوی پیروان دي، په سوریه کې د جګړې د څارونکو یو سازمان د راپور له مخې د سویدا په وروستیو څو ورځو نشته کې 248 کسان وژل شوي دي. زموږ ځخ له آزادي رادیو اوري.
و
و بریتانیای ورسپانوی طالبان ده هغو افغانانو ده مندلو پا لطه کیدی چه لی بریتانیای پوزیانو سره ده همکاری پاره لست افشا شوی و او چاوی کابل شار ده زلزله پر کرش پروته پا نینگرهار که ده برشنا ده پرچاوی لکبل ده یخ فابریکی پا بندی دودی
کوس فل حال د باغ کمبوتي له وجې نشو کولای چې هغه مره تولید مونږ وکړو. د ماښام پنځنی منظمون برخونه قطع شي تر سار و نیمې بجې چالانېږي.
د مشهور شاعر متی الله تراب په مړینه د هغه دوستان او د ادب مینوال خواشینی شي او وایي
تراب صاحب د حالاتو ډېر ښه درک درلود، نه یوازې نقد یې کارو تر څنګ یې ډېرې اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بریتانیا ډیلی ټلیګراف رسپانې د طالبانو د سینو غړیو له قوله راپور ورکړی چې هغوی له هغه وخته چې د بریتانیې ځواکونو د افغان همکارانو لست افشا شوی د هغو کسانو په لټه دي چې نمونه په دې لست کې شامل دي. ورسپانه زیاتوي یادو طالبانو ویلي چې دا لټه اوس نور هم شدیده شوي او د لستونو له مخې له سرحدي ځواکونو سره همکاري پیل کړي څو د دغو کسانو د وتلو مخه ونیسي. تر دې وړاندې برتانیایي رسنیو راپور ورکړی و چې وروسته له هغه چې په 2022 کال کې د افغان همکارانو نوم لړ په تصادفي ډول افشا شو، برتانیا په پټه زرګونه افغانان برتانیا ته انتقال کړل. په همدې حال کې د یو افغان چې له برتانیایي پوځونو سره همکاری کړي خپلوان وایي چې طالبان شاوخوا دوه کاله وړاندې د دوی د کورنۍ یو غړی له بریتانیا سره د همکارۍ له امله وژلی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
وروسته له هغې چې یو شمېر برطانوي رسنیو راپور ورکړ چې بریتانیا په 2022 کال کې د دې هیواد د ځواکونو د افغان همکارانو د لیست له افشا کېدو وروسته په پټه زرګونه افغانان یا هیواد ته انتقال کړي، تازه د طالبانو ځینو غړو ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي د دغه لیست خپرېدو د یادو کسانو په پیژندلو او تعقیب کې مرسته کړې. برطانوي ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې پرون سه شنبه د جولای 15 په یو راپور کې د یو شمېر طالبانو له قوله ویلي چې د دغه کسانو لټون په وروستیو کې ګړندې شوی او دوی آن خپلو سرحدي ځواکونو خبر ورکړی چې له افغانستانه د دې خلکو د تلو مخه ونیسي. ورسپانې د طالب سرچینو له قوله چې نمونه او دندې نه دي ښودل شوي ویلي چې د کندهار مشران په کابل فشار راوړي چې دا خلک دې ژر پیدا شي، ځکه هغوی باور لري چې دغه کسان لا هم له برتانیې سره همکاري کوي. یو طالب چارواکي ډیلی ټلیګراف ته ویلي چې جاسوسان د عفوی په فرمان کې نه دي شامل. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ډیلی ټلیګراف ورسپانې د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالبانو تل ټینګار کړی چې د ملا هیبت الله له لوري د عفو فرمان ته ژمن دي. خو له برطانوي ځواکونو سره د یو افغان همکار د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ده د کورنۍ غړی له برطانوي ځواکونو سره د همکارۍ په تور وواژه. نوموړی چې برطانیې ته د تګ کیس لري او د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
یو شپه چې له شلو تر دیر شو طالبانو مې کور محاصره کړ او زموږ دروازه یې ټکوله. دوی کور ته راننوتل شپږو کسان وو. زما ورور یې له کوره بیرون کړ. پلار او مور مې ورته ډېرې زارۍ او فریاد وکړ، خو هغوی زما د مور په وړاندې هغه په شهادت ورسوه، په داسې حال کې چې هیڅ مسلمان داسې کار نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ډیلی ټلیګراف په ګډون یو شمېر برطانوي رسنیو پرون سه شنبه د جولای په 15 راپور ورکړ چې د برتانیې حکومت د نږدې 1 میلیارډ پونډ د دې هیواد د ځواکونو د 25,000 هغه افغان همکارانو او د هغوی د کورنیو د غړو د بیامیشتیدنې په پروګرام مصرف کړي چې په غلطۍ سره یې د نمونو له افشا کېدو وروسته د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي چې د برتانیې دفاع وزیر د جولای په 15 د دې هیواد په پارلمان کې له هغو افغانانو بخښنه وغوښته چې معلومات یې په ناڅاپي ډول د تخنیکي تېروتنې له امله افشا شوي وو. رسنۍ ویلي دا لیست په ناڅاپي ډول د 2022 کال په فبروري کې افشا شو او د برتانیې حکومت د دې لپاره چې د دغه کسانو ژوند له ګواښ سره مخ نشي د موضوع د رسنیس کېدلو مخه ونیوله او په پټه د دوی د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. ډیلی ټلیګراف د یو برتانوي چارواکي له قوله لیکلي د هغو 6,900 افغانانو له ډلې چې د دې معلوماتو د افشا کېدو څخه مستقیم اغیزمن شوي 4,500 یې اوس مهال یاد هیواد ته انتقال شوي او نور 2,400 لا هم د انتقال په تمه دي. چارواکو ویلي د هغه 10,000 افغانانو له ډلې چې د یو جلا پروګرام له لارې بیا میشتېدل او د دې معلوماتو لامل هم اغیزمن شوی. 14,000 اوس مهال په انګلستان کې دي او 3,000 نور لا هم د لیک په تمه دي. په همدې حال کې د برتنوي ځواکونو یو شمیر پخوانی افغان همکاران چې اوس مهال په افغانستان کې دي وایي د طالبانو د حکومت له لوري لګڼو غواخونو سره مخ دي او دا چې برتانیا تر اوسه د دوی د انتقال لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د دوی لړل یوې چې نه غوښتل پر راپور کې مخپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په تیرو څلورو کلونو کې ما په څلورو بیلابیلو ځایونو کې ژوند وکړ. تل مې خپل موقعیت ته بدلون ورکړی ځکه دوی تل زما کور ته د پلټنې لپاره راتلل او د هغه کسانو په اړه یې پوښتنې کولې چې د تېر حکومت پر مهال د بهرنیانو همکاران ول. تر اوسه دا جنجال روان دی. نشم کولی آزادانه کار وکړم ځکه پیژندل کېږم.
که څه هم په 2021 کال کې له واک ترلاسه کولو وروسته د طالبانو مشر عمومي بخنه اعلان کړه، خو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ د غړو، د بهرنیو ځواکونو، د افغان همکارانو، مدني فعالانو، خبریالانو، د بشري حقونو د فعالانو د نیولو، شکنجه کولو، ورکېدو او زندانی کېدو راپورونه ورکول شوي. په زرګونو افغانان چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بهرنیو ځواکونو سره همکاري لرله، اوس مهال په ایران او پاکستان کې د خپلو کیسونو د مخکې تګ په هدف میشت دي، خو په وروستیو کې له دې هېوادونو نه هم د جبري پورت لگو اخسرا مختی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې د کارموندنې فرصتونه ته د لاسرسي او مزدوریو په برخه کې د پام وړ کوم پرمختګ نه دی شوی. د ادارې د تیرې ورځې په راپور کې ویلي دا حالت د کاري فرصتونو د کمښت او د خلکو د پیرلو د ځواک د کمزوري کېدو ښکارندوی کوي. یو شمیر کارګران چې ورځنی مزدوري کوي وایي د کار موندلو او پیسو پیدا کولو په برخه کې لګڼو کړاوونو سره مخامخ دي. یو شمیر اقتصاد پوهان بیا د دې ستونزو د حل لپاره وړاندیزونه لري چې جزئیات یې په دې راپور کې اوریدای شي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هغه کارګران چې ورځنی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې 2 یا 3 ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. WFP د سه‌شنبه په ورځ د چنګاښ څلور ویشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنۍ مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د WFP په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو سره پرتله کړي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی او دې وضعیت ډېری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی یو کارګر چې په ورځنی مزدوری بوخت دی او نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
زنک دی دوه دونیم کله کیږي چې کار کوم. یو ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بل ورځ 250، خو بیا یو ونه کار نه پیدا کیږي. د نه کسانو سرپرستی کوم. د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپلو بچانو ته ګورم ولا زړه مې سوځي، خو امکانات نشته. اوس هم داسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوری شوی، نو پوښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لورې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهاله کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
پلان محل کې د تخنیکی او مسلکی برخه باندې سرمایه‌ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو لاله وروزل سي او په خپل پخو باندې ودرېږي، خپل د کار زمينه مسایل سي ورته د طبيعت شو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي ترڅو د هیواد لپاره یو فکری، سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني ټولنو، ژورنالیستانو، فعالانو لارې د خلکو غږ نړۍ ته رسول ډیر مهم دي. له هیواد دننه او بهر باید د خیریه شبکو او ټولنیزو مرستو لپاره هلې ځلې وسي. دا کارم مثبت رول لري.
په افغانستان کې د کار بازار د خراب وضعیت په حق لا د څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما ویلي د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې له امله د افغانستان د کار بازار نور هم له فشار سره مخ شوی او د خلکو اقتصادي ستونزې یې لا پسې ډېرې کړي دي. یونما د سې شنبې په ورځ د چنګاښ په 24مه په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوال قوله دې ته په پام چې دا مهال 70% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي ویلي نړیواله ټولنه دې ژر تر ژره د راستنېدونکو د ملاتړ او ادغام لپاره دغه شان د معیشتي پروګرامونو او ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونه وکړي.
له خبرونو ورآخوا
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي د افغانستان پلازمینه کابل د زلزلې په کرښه کې د موقعیت لرلو له امله د دغه هیواد تر بل هر ښار زیات د زلزلې له خطر سره مخامخ دی. اوچا په یوه تازه ارزونه کې چې پرون د جولای په 15مه یې خپره کړې ویلي، افغانستان د خپل موقعیت له مخې د یوروایشیا، هند او عربستان د تکتونیکی صفحو د ټکر په سیمه کې واقع او په دوامدار ډول د زلزلې له خطر سره مخامخ دی. او چا دا خبرداري په داسې حال کې ورکړی چې افغانستان لا لوړاندې د اقلیمي بدلونونو له امله له سختو زیانونو او طبیعي آفتونو سره مخامخ دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله د زیانمنونکو هیوادونو له ډلې بلل کیږي، تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د دې هیواد پلازمینه کابل د چمن د زلزلو د فعال غسل یا غلطي سره د نږدېوالي له امله د دې هیواد تر بل هر ښار زیات د زلزلې له لوړ خطر سره مخ دی. د زمک پوهانو په خبره فعال غسل چې په انګلیسي کې اکټیو فالت بلل کیږي د زمک دننه هغه برخه ته ویل کیږي چې د ټیکټونیکی حرکتونو لامل پکې زلزلې رامنځته کیږي. او چا په یو تازه ارزونه کې چې پرون د جولای په 15مه خبره کړې ویلي چې افغانستان د خپل موقعیت لمخې د یوریشیا، هند او عربستان د ټیکټونیکی صفحو د ټکر په سیمه کې واقع او په دوامدار ډول د زلزلې له خطر سره مخ دی. ټیکټونیک په جیولوژي کې هغه سیمه ته ویل کیږي چرته چې فعال غسلونه موجود وي. دا سیمه عموما د ځمکې د زلزلو اصلي سرچینې بلل کیږي. پراپور کې راغلی پلازمینه کابل نه یوازې دا چې په زلزله زیږ سیمه کې پروت دی، بلکې په دې ښار کې د نفوسو زیاتوالی، بې پلانه ښاري پراختیا او د غیر معیاري ساختمانونو موجودیت د زلزلو له امله د زیانونو د رامنځته کېدو ویره لا زیاته کړې. اوچا خبرداري ورکړی چې چمن، هریرود، مرکزی بدخشان او درواز د هیواد له هغو مهمو زلزله زیږو سیمو څخه دي چې د وسه خطر اته رختر پورې زلزلې راولاړولی شي. اوچا ویلي د چمن د فال غسل یا غلطي له امله د افغانستان په شمال ختیځ کې د یوې ویجاړونکې زلزلې د کېدو امکان پر راتلونکو 500 کلونو کې لشل سلنه پورته اټکل شوی. اوچا وایي له کابل ورخوا د جلال آباد په ګډون هرات او بدخشان هم د زلزلو د بیلابیلو کچو له خطر سره مخ دي. په ځانګړي ډول هرات چې د راپور له مخې په 2023 کال کې د ریختر په کچا 6.3 درجې زلزلې ورته پراخه زیانونه واړول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ په دفتر کې راغلي چې په 13 کلونو کې لشپک سوا زره ډیر افغانان د زلزلو له امله زیانمن شوي او په منځني ډول هر کال د زلزلې له امله 138 تنه وژل شوي دي. خو راپور د پکتیکا او خوست د 2022 کال وروستي زلزلو ته اشاره کړې چې له امله لزرو ډیر کسان وژل شول او شاوخوا 1500 نور پکې ټپیان شول. اوچا خبرداري ورکړې چې د کابل او نورو زیانمنونکو سیمو کې د زلزلو د خطر د کمولو لپاره باید د ودانیو د معیاري کېدو په ګډون خلکو ته د مپوهوي او د بیړني حالت لپاره د پلانونو د درلودرو ترڅنګ بیړني اقدامات وشي. اوچا دا خبرداري په داسې حال کې ورکړي چې افغانستان لا لوړاندې د اقلیمي بدلونونو له امله له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تازه ویلي د دې هیواد 19 ولایتونه سخت وچکالۍ ځپلي. دغه سازمان د جولای په 15مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې وچکالۍ د افغانستان شمالي ولایتونه تر نورو ډیر زیانمن کړي. په بیان کې راغلی چې د وچکالۍ له امله د افغانستان کرنیز محصولات کم شوي، څړځایونه وچ شوي او د اوبو سرچینې هم کمی شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي لمخ کې بیلابیلو طبیعي آفتونو سخت ځپلي او باید نړیواله ټولنه دوی سره مرسته وکړي. د تخار د قلاینګي ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالحنان ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې وچکالۍ خلک لډیرو ستونزو سره مخ کړي دي.
موږ لمخ کې وچکالۍ ځپلي او سیلابونه مزپی نو اوس لډر سخت حالت سره مخ نه پام دغه ساحه کې چې په روس کال په وب د څاو بول 15 تر 1.5 متر پور راوتلی خو اوس هم دې ساحه کې هم دغه څاګانو بول او یو تر 15 متر پور راوزی هم دا شن سیلابونه هم په منګ راځي پر روس کال چې کوم سیلابونه راغلي د دې سیمې ځنې خلک او کورنۍ بیزای شي تر اوسه پر خپل عادي حالت نه راغلي.
د بغلان ولایت د دانیغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکو سردار خان ازادي راډیو ته وویل
من نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول مرسته کوونکو هیوادونو څخه هیله لرو چې د افغانستان له بېوزله وګړو سره دغه مرستې چې دي دا روانې اوسه ځکه د افغانستان بېلابېل ولایتونه له سختې وچکالۍ سره مخ دي. زموږ په سیمه کې داسې وچکالي ده سکات چې مخکې موږ هېڅکله لیدلې نه وه او بېوزلي هم همدغه شان زیاته شوې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د یخ د تولید یو شمیر فابریکو مسولان وایي د برېښنا د ډیری پرچاوي له امله اندې تاړ شوي چې خپلې فابریکې بندې کړي. دوی وایي په ډیزلي برېښنا ډیر یخ د شي تولیدولای او په هغه نرخ چې شاروالي دوی ته ټاکلی دی بازار ته یې نشي وړاندې کولی. په ننګرهار کې د یخ فابریکو د مالکانو ټولنه هم دا ستونزه تاییدوي. جزئیات په دې راپور کې
د غار په امریکادار د ورځ 5000 سالوږ په تاوان او خساره سره مخ ده چې په دغه سیستم روان خپل کارخانې شاید چې بند کړي.
د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د یخ د تولید د وی فابریکې خاون ننګیالی سنګزی و. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په 24 ساعتونو کې 24 ساعته د برېښنا پرچاوي لري. ښاغلی سنګزی زیاتوي چې له دې امله د دوی کار ستونزو سره مخ دی.
د ورځې تقریبا 1000 کندې یخ مونږ تولیدو خو په الحال د برق تمبوتي له وجې نشو کولای چې هغه مونږ تولید مونږ وکړو. د ماخام پنځنیم نظمون برقونه قطع شي تر سار غونی می باجی چالانیږي. د ورځې هم هم د 1 ساعت الا 2 ساعت بیا پرچاوي نو په دغه حالت کې مونږ ډیر پوښتنه سره مخامخ یو نشو کولای چې دومره تولید بازار ته وړاندې کوو.
نو موږ وایو چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ننګرهار ښاروالۍ دی به میاشتې پترڅ کې دوی ته 3 ځلې نرخونه ورکړي. یو ځل ورته ویلي چې باید یخ کنده په 500 افغانۍ وپلوري، بیا د 20 او بیا هم د 20 افغانۍ ورته ویلي دي. دوی زیاتوي چې دوی نشي کولای په ډیزل برېښنا ډیر یخ تولید او په هغه نرخ چې ښاروالۍ دوی ته ورکوي بازار ته وړاندې کړي. جلال آباد کې د یخ تولید بلې تولیدي فابریکې خاوند حاجي محمد حارف هم ورته ستونزه شریکوي.
په سلري ساتو کې موږ سره د 10 ساعتو وعده کړې وه او هغه 10 ساعته مو 7 ساعتو ته راغلې. 7 ساعته موږ ته برق راکې. په جلال آباد او خوشا ولسوالیو کې چې د یخ کم بوته د هغې علت همدغه دی چې برق نه وي.
ننګرهار کې د یخونو فابریکو د مالکانو ټولنه هم دا ستونزه تاییدوي. د دغې ټولنې مسؤل سنگر محمد ازادي راډیو ته وویل
فیلن د بارا چې د 10 ساعته دوم ته برق پیری 14 ساعته زمون پرچاوي ده. زمونږ تولید ډیر سره کم کیږي. هغه موږ په ډیزل په جناتورو کې موږ تولید نشو کولای لکه په برق کې چې موږ کو جناتوري ګرمیږي او د دې سره یخ قیمت هم لوړیږي.
د نوموړي په خبره د مال په ننګرهار کې د یخ تولید ودیش فابریکې فعال دي چې په ورځنی ډول شاوخوا 9000 کندې یخ تولیدوي. ننګرهار کې د یخونو فابریکو د مالکانو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ سه‌شنبه د چنګاښ 24 په ننګرهار کې د یخ تولیدونکو فابریکو یو کندې یخ په 20 افغانۍ بازار ته وړاندې کړی و. ومغختل چې ننګرهار کې د یخ تولیدونکو فابریکو د خاوندانو او مسولینو د ستونزو په اړه د ولایت لپاره د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا ریاست هم پوښتو. خو د دغه ریاست وایان ظاهر مر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې تر دې په نورو برخو کې هم د تولیدي فابریکو خاوندانو د برېښنا کمښت د خپلو تولیداتو په وړاندې جدي ستونزه ګڼلې وه. په اوړي کې چې د ننګرهار په شان ګرمسیرو ولایتونو کې ګرمي زیاتېږي خلک یخ ته ډېره اړتیا پیدا کوي ځکه ډېری خلک د اقتصادي ستونزو له امله کورونو کې یخچال نه لري او څوک یې چلري هم د برېښنا د پرچاویو په زیاتېدو سره ورته کافي یخ نه جوړوي چار دي بازار نه وپیري. د یادونه ده چې ننګرهار کې په اوړي کې د یخ په سر د خلکو ترمنځ کله کله شخړې هم کېږي. د تېر جمهوري نظام پر مهال د دغه ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د یخ په سر شخړه کې د یوې ښځې په ګډون 4 کسان وژل شوي هم وه. په راپور کې مرکه شوي د یخ د تولید فابریکو مسؤلین وایي که چیرې دوی د برېښنا ستونزه هواره شي تولیدات به یې زیات او د اوړي په موسم کې هم ډېری خلک او په ارزانه بیه یخ ته لاسرسی ولري.
مشهور شاعر مطیولات تراب جنازه د سه شنبه په ورځ په کابل او جلال آباد کې ادا او د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. تراب د زړه د درېدو له امله د 45 کلونو په عمر وفات شو. د دې موضوع تفصیل
تراب د مرګ وسیت په غور واوره د دې کلو او خاریو پوښتنه وکړه او دا
په ژوندوني د خپل مړینې وصیت کړی و. هغه تر ډیره د سیاسي، حماسي او انتقادي نظمونو له امله مشهور او د خلکو په منځ کې محبوبیت درلود.
اعظم ملکانو په سکو کېږده د ممند او باجو
د وروستي ځل لپاره د روان لمریز کال په حمل میاشت کې په ننګرهار کې د نارنج ګل په مشاعره کې راڅرګند شو. نوڑی پخپل دی نظم کی ترڈی را د طالبانو د حکومت په مشر تند انتقاد وکړ او د غرازی د نجونو د خونځیو د خلاصون غوښتنه وکړه. ډیرو په فکر په دې مشاعره کې د تراب همدان نظم لامل شو چې په ټول هیواد کې د طالبانو له لوري په مشاعرو بندیز ولګول شي. تراب ته یو شمېر نږدې کسانو ادعا کړې چې د نارنج ګل له مشاعرې وروسته نوموړی تر ډیره په کور کې نظربند او اجازه نه ورکول کېده چې آن په شخصي مشاعرو کې برخه واخلي. د هغه یو شمېر نږدې دوستانو ازادي راډیو ته وویل چې متولا تراب وطن دوست شاعر او مړینې د پښتو ادبیاتو لپاره لویه ضایعه ده. د متی الله تراب یو نږدې ملګری صبغت الله هوتک ازادي راډیو ته وویل
متی الله تراب زموږ نږدې دوستانو ملګرو څخه و. متی الله تراب یو حلیم دوباره او په هیواد مین شخص و. همیشه په ملي مسایلو کې ملي دریځ غوره کړی و. د متی الله تراب مړینه د ټول افغان ملت لپاره یو ستره ضایعه ده.
ځوان شاعر شفیع الله تاند وایي تراب د مشاعرو مالګوه.
تراب صاحب ډیر دردمند او په وطن ماین شاعر و. مړینه یې لویه ضایعه ده. تراب صاحب د حالاتو ډیر ښه درک درلود، نه یوازې نقد یې کارو، تر څنګ یې ډیرې اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې. تراب صاحب د مشاعرو مالګه وه. کومې مشاعرې ته به چې دی نه و راغلی، هغه مشاعره به پیکه او نیمګړې ښکارېده.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د متی الله تراب د شعرونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ارواخات متی الله تراب یو ولسی شاعر و چې د ولس په ژبه د خپلو افکارو بیان په ډیر صراحت کاو او د ده د محبوبیت راز دا و چې په دې پوهېده چې ګڼ شمېر خلک څه فکر کوي او بیا یې د خلکو ګیلې او د خلکو شکایتونه په بشپړ صراحت بیانول. په هر ډول سیاسي شرایطو کې د حاکمو او واکمنو په وړاندې د مقاومت شیرونه ویل.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپل اکسپانه د هغه مړینه تایید کړی او په دې اړه یې خواشینی ښودلې. پخوانی ولسمشر حامد کرزي، یو شمېر شاعرانو او د متی الله تراب مینوالو په ټولنیزو رسنیو د هغه مړینه خواشینونکې خبر بللې او د پښتو ادب لپاره ستره ځای بللې. متی الله تراب پرون دوشنبه د جولای 14 د 45 کلونو په عمر په خوست کې د زړه د درېدو له امله ومړ او نن سه شنبه د جولای 15 د ننګرهار په خوږیانو کې خاورو ته وسپارل شو. د راپورونو له مخې متی الله تراب په 1450 لمریز کال کې د ننګرهار خوګیانو ولسوالۍ په کوز بیار سیمه کې زیږیدلی و. نوموړي د عمر زیاته برخه په کډوالۍ کې د خیبر پختونخوا کورما او صدی کې تیره کړې او له هغې وروسته بیا په خوست ولایت کې میشتو. هغه په دغه ولایت کې شخصي کار روزګار درلود. په 2008 کال کې د پکتیا په نختر مشاعره کې د نوموړي دا شعر داسې څوک شته چې د راغلو نه پوښتنه وکړي ډیر مشهور شو او له هغه وروسته په هره مشاعره کې نوموړي ته د ګډون بلنه ورکول کېده. ویل کېږي 15 شیری ټولګي غبار په هندارو، للمي ګلونه، د کاڼي اوبه، سپین بغاوت او زه په خپل کړي بغاوت باندې پښیمانه نه یم یې چاپ شوي او وروستۍ شیری ټولګه موږ د کلیو او بانډو لیونۍ تر چاپ لاندې وه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا ازادي راډیو پورو کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه. زما مشکل دغه دی په کابل کې چې میاشت یو نیم میاشت مخکې به برق بیل راته ان یو میاشت پاس یو نیم بشخه زه راته 200 روپۍ به راته اوس بیل هر 15 ورځ راځي 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري. دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دي، خو اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام پوره شوه پوره سګي او دغه جدن په دغه موضوع کې هغه بیت خپل کوم همکاران چې دي کوم کار کوم چې دي سره په تماس کې شي او د دې مخه به ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد هاشم د روزګان ولایت خبر کوم. دغه ځینی جاران چې باید په دغه ماجور ورونو سره کومک وکړي. باید کمکونه بسره وکړي د پاره د خدای دا مسلمانان چې دي تباه و برباد دي. نو په دې باندې د هر چا سر خلاصېږي چې دا بېچارهګان راغلي دي ماجر د ماښام ګوله نه لري. نو زما د دغو ورونو څخه پوښتنه ده، باید د دغو مسلمانانو سره کومک وکړي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بېکاري ده، او خلک ډوډۍ نه لري. نو دوی چې دي دا غټ غټ تجاران، دا باید کومک ورسره وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.